السلام علیکم د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان په خبرونه کې مستاسې لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وایي چې د بزګرو لپاره یې د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې هڅې پیل کړي دي. په یو بل راپور کې به واوري چې په غور ولایت کې د معتادانو د روغتون له تړل کېدو سره په دې ولایت کې معتادان ډېر شوي دي.
لا بده مرغه به ووایم چې تر اوسه د شل بستریز روغتون لپاره مرستندویه اداره نه ده پیدا شوې.
د دینی عالم مفتي احسان الحق حنفي سره د بنګو پر کښت او د چرسو پر استعمال غږېدلي وو.
کوم علما کرام چې د بنګو ته د کښت او یا د کاروبار اجازه ورکوي، دا یو قاطع او ستره اشتباه ده. بنګ په نتیجه چې چرس دي، دا مطلقا حرام دي.
د کابل ولایت سراج احمد د جواد په نوم د خپل و ټولګیوال کیسه کوي چې د دوی د ټولګي اول نمره خو په خیه وخوي دا او موتات
ته په اغاز کې لدې قانون څخه پیل وکړ. نو هغه چې کله دا قانون پیل کله قانون څخه وروسته سیګریټو ته مخه لګه سیګریټو په سیم دا سی چرسو ته
او د پروګرام په پای کې و پزړه پوری ډرامه لرو.
زوار دا څنګه دا سیګرن ګرن په دې نیمه په زمو جونګره ته راغله دا خو په غوا په بیابان باندې تیرولا او ځان پاک صفا به ګرځېدلې.
اوس د خبرونې لومړی مطلب ته راځو. د طالبانو حکومت د بزګرو لپاره د کوکنارو د بدیل معیشت په برخه کې هڅې پیل کړې دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وایي دوی هڅه کوي په دې برخه کې تر ډیره حده له هیوادونو سره اړیکې ونیشي او له هغوی څخه د مرستو غوښتنه وکړي چې نشه یي موادو زیانمن کړي دي. د نشه یي موادو سره د مبارزې کارپوهان د پخوانیو کلونو تجربې ته په کتو سره د بدیل معیشت پروګرام بزګرو ته امتیاز ورکول بولي او د افغانستان په ټولو ولایتونو کې پر متوازن انکشاف ټینګار کوي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د افغانستان په تودو یا ګرم سیمو ولایتونو کې د کوکنارو څخه د تاریاکو راټولولو فصل پای ته نږدې سوی او دوې اونۍ وروسته د کوکنارو نوی فصل پیل کیږي. د دې سره سم د طالبان حکومت وایي د کوکنارو د بدیل کښت لپاره هیڅ پیل کړي چې په پایله کې به له بزګرو سره مرستې وسی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل دوی هڅه کوي تر ډیره حده د هغو هیوادونو مرستې راجلب کړي چې د نشي موادو کښت او تولید زیانمن کړي وي.
اتحاقین ته د بدیل په پیدا کولو باندې اسلامي مرد بوخت له ډیرو هیوادونو سره په تماس کې اوسي. بدیل په برخه کې افغانانو سره کومک همکاري اوسي، خصوصا هغه هیوادونه چې د مقدره موادو ناحیې نه حسیب پذیر وو. ځینې کښتونه شته هم چې بدیل واقع کېږي، لکه زعفرانو، هینج او ځینې نور قیمتي بوټي شته چې هغه د کوکنارو بدیل واقع کېدلی شي. خپله کوکنار په افغانستان کې ډېر درانه زیانونه لرل، زموږ ځوانانو د احتیاط سبب ګرځېدل او یوه لویه ستونزه وسی ضروری.
روزګان، کندهار، هلمند، فراه، بادغیس او بدخشان د افغانستان د هغو 22 ولایتونو څخه دي چې ډېر کوکنار پکښ کرل کیږي. په وروستیو کلونو کې حکومت مرستندوی ادارو د زعفرانو، خوږولي او الوویرا د ترویج په ګډون په ځینو ولایتونو کې د انارو او بادامو د باغونو جوړولو تر څنګ له بزګرو سره نغدي مرستې هم وکړې، خو دې مرستو د کوکنارو کښت کم نه کړ. د نشي موادو سره د مبارزې کارپوه ډاکټر ظفر وایي چې د کوکنارو د بدیل معیشت او زعفرانو په نوم مرستې ښې پایلې نه لري. ښاغلی ظفر زیاتوي داسې یو پراختیایي پروګرام ته اړتیا ده چې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې یو ډول عملي سي، داسې پروګرام چې د کار زمینه برابره او بېوزلي کمه کړي.
د بدیل کښت یا د بدیل معیشت خبره ډېره دقیقه هم نه ده. د افغانستان خلک هغه چېرته چې تریاک کوي یا نه کوي، ټول غریب دي، ټول متوازن انکشاف ته ضرورت لري. یوازې مختص د موادو مخدر سره فکر کوم دا معنی دی چې هغوی ته موږ امتیاز ورکوو. ښه خبره دا ده چې موادو مخدر چې بد شی دی د منځه یوړل شي او په یوازې ټول د حقین هغه ټولو سره باید کومک وشي.
د طالبانو حکومت داسې مهال نشي موادو څخه له زیانمنو شویو هیوادونو څخه د مرستې غوښتنه کوي چې په وروستیو څو کلونو کې د افغانستان ځینو ګاونډیو هیوادونو نه یوازې دا چې له افغانستان سره د بدیل معیشت په برخه کې همکاري نه ده کړې، بلکې افغانستان ته د هغو کیمیاوي موادو د قاچاقو مخه هم نه ده نیولې چې د نشي موادو په جوړولو کې کار ځنې اخیستل کیږي.
په راپور کې مو واورېدل چې د طالبانو حکومت د بزګرو لپاره د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې هڅې پیل کړي دي.
د نشه یي موادو د کښت تولید قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهارشنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلای شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لیکلای شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0909300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@RFERL.org.
د غور ولایت اوسیدونکو شکایت کوي چې په دې ولایت کې د معتادانو د روغتون نه تړل کېدو سره معتادان ډیر سوي دي. د دې مرکز چارواکي هم دا مني چې له دریو میاشتو راهیسې د دې روغتیایي مرکز د بسترې کېدو خدمات د بودیجې د نشتوالي له امله بند سوي، خو که د معتادانو لپاره خوراکي مواد برابر شي د دې مرکز کارکوونکي چمتو دي چې خپل خدمات بیرته پیل کړي. د غور ولایت د عامې روغتیا ریاست وایي تر اوسه کومه مرستندویه اداره نه ده حاضره سوې چې له دې مرکز سره د دوی د اړتیاو په پوره کولو کې مرسته وکړي. د موضوع د نورو جزئیاتو لپاره به دا راپور واورو.
په وروستیو اونیو کې د غور ولایت په مرکز کې معتادین راټول شوي او ډیری هغه معتادین دي چې د دې ولایت له ولسوالیو څخه راغلي او غواړي چې ځانونه د معتادینو د درملنې په مرکزونو کې بستري کړي، خو تر اوسه یې برخلیک نه دی معلوم. مدني فعال پارسا او د فیروزکو ښار یو اوسیدونکی غلام سخی شکایت کوي چې د معتادینو د روغتون له تړل کېدو راهیسې په دې ښار کې معتادین ورځ په ورځ پسې ډیریږي.
حضور میتورین در غور بوگزشت
غور ولایت کی معتادان ده هر ورځ په چیرې دو سر ډیریږي، ځکه هغه روغتون نه چې د معتادینو درملنه به کول امکانات نه لري او تلل سوي دي. له بعد مرغه هغه خلک چې به وزل دي ډیری نشو ته مخ کوي. له همدې امله موږ له هغو ادارو څخه چې په دې برخه کې فعالیت کوي غوښتنه کوو چې د دې ستونزې مخه ونیسي، ځکه دا ستونزه د نورو ستونزو لامل کیږي. له روغتونونو سره دي مالی مرستې وسي.
د چارواکو څخه مغوښتنه دا ده چې په دې برخه کې جدي پاملرنه وکړي، ځکه له یوې خوا معتادان ډیر شوي او له بلې خوا هغه روغتونونه تړل شوي چې د معتادانو درملنه پکې کېده.
د غور ولایت د معتادینو د روغتون چارواکي وایي چې له دریو میاشتو راهیسې د بسترې کېدو خدمات بند شوي او په دې موده کې د دوی په روغتون کې د یوه معتاد درملنه هم نه ده شوې. د غور د معتادینو د درملنې شل بستریز روغتیایي مرکز مسؤول محمد عمر لالزاد ازادي راډیو ته وویل دوی د معتادینو د درملنې لپاره کافي درمل په واک کې لري، خو د خوړو نشتوالی د دې سبب شوی چې دوی د بسترې کېدو خدمات بند کړي.
ته څخه یوازې زموږ د بستر کېدو خدمات بند سوي دي. که څه هم موږ د درملو په برخه کې ستونزه نه لرو، زموږ ستونزه یوازې د معتادانو د عیاشۍ په برخه کې ده. څرنګه چې بودیجه نه لرو او د عامې روغتیا ریاست هم د دې برخې لپاره ځانګړې بودیجه نه لري، خو که ناروغ وکولای سي چې د عیاشۍ لګښت خپله پر غاړه واخلي، موږ د ډاکټر او درملو په برخه کې ستونزه نه لرو. له بعد مرګ ستونزه دا ده چې د غور ولایت معتادان د عیاشۍ توان هم نه لري.
له افغانستان څخه د بهرنیو نظامي ځواکونو او مرستندویو ادارو له وتلو سره د معتادینو د درملنې له مرکزونو سره مرستې هم بندي شوي او د طالبانو حکومت تر اوسه نه دی توانیدلی چې د دې تړل شویو مرکزونو لپاره له سره مرستې را جلب کړي. د غور د عامې روغتیا سرپرست رئیس عبدالستار موافق وایي چې د عامې روغتیا وزارت ژمنه کړې چې د دې مرکزونو د اړتیاو پوره کولو لپاره به هڅې وکړي، خو تر اوسه په دې برخه کې عملي ګام نه دی اخیستل شوی.
له بده مرغه به ووایم چې تر اوسه د شل بستریز روغتون لپاره مرستندویه اداره نه ده پیدا شوې، خو امکان لري چې په دې ورځو کې یوه مرستندویه اداره پیدا کړو او مرسته راسره وکړي. د ولسوالیو په اړه هم پلان لرو، ځکه د مرکز لخوا داسې ښودل شوي چې پلانونه به عملي شي. دا چې پلانونه به کله عملي کېږي معلومه نه ده.
د طالبانو د حکومت له جوړېدو سره د معتادینو د درملنې له 4 مرکزونو څخه ډیری مرکزونو یې د بودیجې د نشتوالي له امله د بستر کېدو فعالیتونه درولي دي. په دې وروستیو وختونو کې ځینو هیوادونو او مرستندویه ادارو ویل چې د معتادینو د درملنې په برخه کې خپلې مرستې له سره پیلوي، خو دا خبرې هم ورسره وتړله چې دا مرستې به د ملګرو ملتونو او نادولتي ټولنو له لارې کوي.
د زهرو کاربن په دې خبرونه کې د نشه یي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو تاسو آزادی رادیو اوري چې پرمنځنوي څپو سربیره په 3.5 اف ام څپو باندې هم اوریدلای شي. په افغانستان کې د چرسو استعمال او کښت ورځ تر بلې ډیریږي چې همدا چرسیان بیا ورو ورو نورو نشو ته مخه کوي. له همدې امله دینی عالمان د اسلام له نظره د بنګو کښت، پروسس، قاچاق او استعمال د اسلام خلاف عمل ګڼي. دا چې د چرسو د حراموالي دلیلونه څه دي، ولې ځینې دینی عالمان د چرسو کښت روا بولي، د بنګو د کښت او چرسو د استعمال مخنیوی د چا مسؤلیت دی، په دې اړه مو له دینی عالم مفتي احسان الحق حنفي سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې اسلام د چرسو د استعمال په اړه څه حکم کړی دی.
په اسلام کې لکه د نورو مخدراتو په شکل باندې چرس هم یو له مخدره موادو څخه دي. د دې په حقله باندې په احادیثو کې، په قرآن عظیم الشان کې، د صحابه کرامو، د تابعینو په اقوالو کې، عموما د علماو په اقوالو کې چرس یو حرام بوټی دی، استعمال حرام دی. الله تبارک و تعالی وایي خمر هر هغه شی چې د انسان عقل باندې پرده راولي. د خمر معنی یوازې دا نه ده چې خامخا شراب، ځکه زموږ ډیری علما د خمر معنی شراب کوي کنه. شراب مستقیم ذکر کیږي په حدیثو کې. خمر مطلق هغه شی ته ویل کیږي چې د انسان په عقل باندې پرده راولي او عقل زائل کوي. که هغه شراب وي، که هغه چرس وي، که هغه پوډر دی، که هغه فیوم دی، که هغه شیشه ده، که هغه نسوار وغیره وغیره شی چې دي، خو چې نشه یې توکي دي، د ټولو باندې د خمر اطلاق کیږي. الله تبارک و تعالی دا منی کړی دی. حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم وای کل مسکر خمر، هر نشئی تو کې چې دی هغه خمر دی، یعنی عقل زایل کوون کې دی، او هر شی چې عقل زایل کوي د انسان هغه حرام دی. بعدن د علماء کرامو په اقوالو کې، د تابعینو په اقوالو کې، د تبع تابعینو په اقوالو کې دغه د خمر اجزای تشریح کړی دی. د بیلګې په تور باندې په حنفی فقه کې په رد المختار شامی کې داسې راغلی دی ویحرم اکل البنج والحشیش والافیوم. بنګ چې چرس دی او افیوم چې موږ تاسو عام سره بلد یو، د تاریاک او د کوکنار او د شینونو لاس ترازی، دا ټول په حنفی فقه کې راغلی چې دا یو حرام عمل دی، حرام شی دی. بل قرآن کې دا راغلی دی چې د مخدرات چې حرام دی، یو علت دا دی چې د دې ضرر په نسبت د خیر ډیر دی. الله تبارک و تعالی موږ ته دا ویلی دی چې ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكه، کوشش مه کوئ چې په لوی الله ځان د هلاکت کنده ته وغورځوئ، خپل ژوند خراب کړئ، خپل اقتصاد خراب کړئ، خپل صحت ته تکلیف او ضرر ورسوئ.
ولی چرس حرام ګڼل شوی دی؟ لاملونه یې څه دي؟ قسم تاسو لږ مخکې څه اشاره ورته وکړه.
د حرمت لاملونه یو خدا ده چې شریعت منی کړي، قاطی خبر ادا ده، چونکه موږ مسلمانان یو، هر مسلمان باید په دې باندې عقیده ولري چې څه چې الله او د الله رسول حرام کړی دی هغه حرام دی، باید دلایل او چون چرا پکې ونکو. دا یو، دا د شریعت برخه ده. دویمه برخه چې ولې حرام دی، لکه څنګه چې ما یادونه وکړه چې د دې ضرر ډیر دی. درېمه رته دا ده چې دې کې اقتصادي مشکلات مخې ته راځي. هر هغه څوک چې د مخدراتو نه استفاده کوي، خصوصا له چرسو نه، چرس مفت لاس ته نه راځي، یا به د ځمکه خرابیږي یا به نقد پیسې ور باندې ورکوي. دا د ګناهونو او د جرایمو یو عمل ده. علت د حرمتونه دا دی. د دې تر څنګ علت د حرمت دا ده چې طبعا احمقانه حرکتونه کوي. احمقانه حرکت دا ده چې دی ورسره جرم کوي، دی ورسره ګناه کوي، دی ورسره د الله مخالفت کوي، دی بد اخلاقی کوي، د په کور کې ژوند خرابې، د اولادونو سره ژوند خرابې، له مېرمنې سره ژوند خراب دی، له گاونډي سره ژوند خراب دی، له ملګري سره ژوند خراب دی. دی وجه اسلام منع کړی دی.
ځینې دینی عالمان د بانګو کښت اجازه ورکوي او د نشې مادو له لیست څخه باسي، په دې اړه ستاسې نظر څه ده؟
کوم علما کرام چې د بانګو ته د کښت او یا د کاروبار اجازه ورکوي، دا یو قاطع او ستره اشتباه ده. یو علت دا ده چې بانک نتیجه چې چرس دی دا مطلقا حرام دی. مخکې مو ویل چې دا مخدراتو کې دی، مخدراتو ته جواز ورکول مطلق ناروا دی. بل هغه شی ته باید یو څوک د جواز برخه ورکړي چې دواړه برخه ولري، هم ګټه وي هم ضرر وي. په چرسو کې یا په بنګو کې ګټه څه شی ده؟ نو دای کې هیڅ خیر نشته ده. اصلا مخدراتو کې دی مضر دی، د انسان صحت ته خطرناک تمامېږي.
د بنګو کښت، د چرسو تولید، قاچاق او د استعمال مخنیوي د چا مسؤلیت دی؟
د چرسو، د موادو مخدرو، د نورو توکو، د هر قسم جرایمو مسؤلیت د وخت د حاکم نظام مسؤلیت او دنده ده. یو دې معنی دا نه ده چې څوک چې څه کوي نو هغه د کوي او د خپل حکومت کوي، نه. مسؤلیت د نظام په غاړه ده، یو. دویم، مسؤلیت د دینی علماو په غاړه باندې ده. څنګه چې موږ ته رسول الله صلی الله علیه وسلم دا هر څه بیان کړي دي، مثال هم دغه د نشئی توکو په ارتباط خبره کړې ده، نو موږ دا خبره باید هم په منبر باندې خلکو ته وکړو. د دې تر څنګ والدین مسؤلیت لري چې هغوی د خپلو اولادونو مخنیوي وکړي په دې موضوع کې. د دې تر څنګ زموږ په تعلیمي ادارو کې معلمین، استادان د پوهنتونونو د خپلو تدریسی موادو تر څنګه باید دې موضوع باندې هم خامخا بحث وکړي. هغوی د دې مسؤلیت لري چې خامخا باید دغه شینو مخنیوي وکړي او خلکو ته دعوت ورکړي چې اصلاح طرف ته راشي.
تاسو د حاکم نظام یا د حکومت د مسؤلیت ته اشاره وکوله، اوسنی حاکم نظام څومره توانېدلی شي په افغانستان کې له شر سره مبارزه وکړي په داسې حال کې چې په فرمان کې یوازې د کوکنارو د کښت بندېدلو خبره شوې ده، د چرسو د کښت بندېدلو خبره نه ده شوې.
زه بیا هم ډیر خوښیم، خوشحاله یم چې زمونږ اوسنی نظام چې د اسلامي امارت په نوم باندې ده، دا یو خبره کړې ده چې کوکنار به په ټول هیواد کې بند وي، او زه په دې ډاډه یم چې انشاءالله په ټول هیواد کې به بندیږي. د دې تر څنګه باید زمونږ حاکم نظام یعنی اسلامي امارت مکلف دی چې د چرسو په حق لباندې هم دغسې یو فرمان صادر کړي. که هر څوک سرکشي کوي نو په دې کې شک نشته که په لږو کسانو باندې قانون تطبیق شي او یا قاطع حکم وشي نو زه باور لرم چې د ډیرو شینو مخنیوي شوی دی، د دې مخنیوي خامخا کیږي. او علما د خامخا هر ورځ که په دې باندې بحث نه کوي، د هرې جمعې په اخر کې باید دوه دقیقې یا پنځه دقیقو پورې بحث وکړي چې دا حرام دی. ډاډمن یم او ډاډ ورکوم چې په کم وخت کې به خلک په دې باندې پوه شي چې دغه شینه حرام او ناروا دي، په خپله به یې بند کړي.
د زهرو کاروان خبرونې درنو اوریدونکو په مرکه کې مو واوریدل چې دینی عالمان وایي د بنګو کښت او د چرسو استعمال حرام دی.
آیا پوهیدلاس چې تر درملنې وروسته د کورنۍ مسؤلیتونه څه دي؟ په دې اړه به د ډاکټر منصور ارشاد خبرې واورو.
د تداوی و ډیر اصلي برخه د هغو د کورنۍ په ملاتړ او د کورنۍ په زحمت پورې اړه لري. کورنۍ په دریو مراحلو کې د تداوی په برخه کې مسؤلیت لري. اوله کې د کورنۍ ونډه د مریض په آماده کولو کې ډیره زیاته مهمه ده. که چیرته کورنۍ په مناسب شکل محتاط سره کار وکړي، هغه دې ته حاضر کړي چې تداوی پروګرام شروع کړي، نو د دې رول پکې ډیر مثبت. په دوهمه مرحله کې د فعال تداوی په جریان کې باید کورنۍ برخه واخلي، خپل مریض پوښتنه وکړي او د راتلونکي ژوند لپاره ډاډګیرنه ورکړي. او په درېمه مرحله کې له تداوی وروسته مرحله ده. که چیرته په دغه مرحله کې کورنۍ په فعال شکل سره له خپل محتاط غړي سره کار وکړي، د هغه د رغېدنې په پروسه کې خپل مسؤلیتونه ادا کړي، نو یقینا د دې کسانو تداوی به ډېره مؤثر وي او دوی به د ټول عمر لپاره د مخدره توکو له بیا استعماله وژغورل شي. پکار ده چې ټولې کورنۍ هغه ته د یو تداوي سوي ناروغ په سترګو وګوري، نه د یو ګنهګار په سترګه. شک قربان دي کول او بې اعتمادي او بې احترامي فضا رامنځته کول دا بیا مخدره موادو ته مخ کولو یو ډېر غټ دلیل ده.
ترنو اوریدونکو، تاسو آزادی رادیو اوري چې په 1216 نیمه منځنۍ څپو خبريږي او اوس ته خاطرې وارده. د کابل ولایت سراج احمد د جواد په نوم د خپل وټولګیوال کې څه کوي چې د دوی د ټولګي اول نمره وو، خو په خیه وخوي دا او موتات شو. سراج احمد زیاتوي چې جواد اوس کور پرې اخی او په کابل ښار کې په چټلو لختیو کې شپې او ورځې سبا کوي. دا چې جواد ولې موتات شو او د نشو له عمله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، دا به د سراج احمد له خولې واورو.
زما یو ډېر خوږ ملګری و جواد جان نومېدی، او ډېر زحمت کش او ډېر زحمت پیش دی. ډېر به تل په خپله درسونو کې کوښښ کوی او د صنف اول نمره مو. ډېر یو بااستعداده ځیرک ځوان و او تل به کوښښ کوی چې په صنف کې لوړ نمره واخلي، په درجه کې اوسي. ډېر تکړه و، کورسونو ته به تلو. یو ځای له ما سره مکتب تللی، بېرته به راتلی. په ما ډېر ګران، زما ډېر صمیمي ملګری و. وروسته له هغه نه داسې یو ملګرو سره یې مخ کش وه، او هغو سره به کېنسته. نو یو ورځ یې قیلون پیشنهاد نور ملګرو ورته وکړ. نو ده په لومسټارټ کې یا په آغاز کې له دې قیلون څخه پیل وکړ. نو هغه چې کله دا قیلون پیل کړ، له قیلون څخه وروسته سګریټو ته مخه کړه. سګریټو پسې همدغسې چرسو ته، ځکه چې هغه نشه نور نه دارو کېدل چې دا هغه نشه کومه نشه په سر کې وي یا هغه مخکینی نشه ته دوامدار ورکړي، نو ځکه نور لوړو لوړو نشه یي موادو ته مې لاس اچو. وروسته پسې همداسې تریاکو پوډر و ځینې داسې نور دغه یې شروع کړ چې ځینې موږ تقریبا زموږ ملګرو د سیمفیانو د بوتلې شفخانې ته هم بوتلې، خو بیا هم ونه شو. بازارونه چوکونو ته چې راوځي د خلکو جیبونه به وهل، لکه خلکو څخه به یې پیسې غلا کولې، ځینې وخت به د موټر په سر باندې نارې وهلې ټیکسیوانانو ته، په هغه به پیسې لاسته راوړلې او ځان ته به چرس او ځینې داسې مواد واخیستل. زندگی خپله تبه او پلار او مور هم سپینګیري ول، د کور مشر و، امې کور تبا شو، امې پلار وفات شو، نور د کور سرپرستی لپاره همدی و، هغه هم په داسې حال تبدیل شو. اوس مو تقریبا زور رواني تکلیف هم پیدا کړی ده، د کور څنګه سره کوم پلونه دي، په همدې پل کې وي، ځینې وخت سینما پامیر شاوخوا سره.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو په خاطره کې مو واوریدل چې د سراج احمد ملګری له قیلون څخه پیل وکړه او بیا په نورو نشو اخته شو.
رازا کوم مونږه تا ته منتظر وو.
بس دا د زام راغلم، اوس مو په ګډه مېلا وکړو.
رازا رازا په خو وخت کې راغله.
اوهو د ایروین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما موتات کې؟ په یو دود څوک نه موتادیږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی موتاد کیږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی پوډر مه وهه، هسې راسره کینه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ته راورسیدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا شید چې جبار په نیمه شپه کې وارخطا چیرې گریوان ژړ مخ او ستړی ستومانه د خپل انډیوال ظریف کړه ورځي. په ژړا او ناهلی ورته وایي چې کور مې ړنګ سو. دا چې جبار ولې په نیمه شپه کې د ظریف کړه ورغی اصل کې صد صد او ورسته به څه پیښ شي دا به په ډرامه کې واورو.
ټول اورسته او دا مردار ایروین چې په دې مردار عمل نه ویخته شوی، خ کاروبار او آرام ژوند مو درلود. اوس یې نه د اولادونو روزنې ته پام دی او نه یې راتلونکي ته.
ټول اورس په غوږونو کې را بنګېږي. ته خبرې چې دا پونډر مې په څه تکلیف پیدا کړی و؟ راته ووایه چې زما پونډر دې څه کړه؟
هغه مې په ډیران واچول، ورشه راټولې کړه. صبر کړی دی چې له هر څه دې خلاص کړو. ستا له لاسه په کور کې د ماښام لپاره ډوډۍ نه لرو.
نشم کولی، یو دوه نه، زه په ما په درې کانو طلاق یې.
وی بخت می تور شو، دا ته څه وایې؟ نور خو دې دا څو کاله په سرو ورکې نولې وم، اوس یې طلاق هم کړم. زه دا وړه ماشومان څنګه دلته تا سره په سرو ورکې پرېږدم؟
السلام علیکم.
وعلیکم السلام جبار.
دا څنګه داسې خیران پیران په دې نیمه شپه زموږ جونګړې ته راغلې؟ دا خو پخوا په بیابان شپه نه تېروله او ځان پاک صفا به ګرځېدلې.
بس حریفه، په زخمونو مې مالګې مه راندوړه وه، تر زړه مې وینې څاڅي وینې.
یاره سمه خبره وکړه، څه کیسه ده؟ ولې دې په دې کم وخت کې دومره ډېر تغییر وکړه؟ ته د دې دا ویښتان او کالي وګوره، ځان ملنګ درنه جوړ شوی وزورهوره.
بس حریفه، پوښتنه مه کوه، له پرون راهیسې مې نه ډوډۍ څکه نه ده کړې، اوس مې له لوږې په خېټه کې سپي خاپي.
ولې تو خو به پخوا غوړ برېتونه له کوره راوتلې؟ داسې ناڅاپه څه آسماني ټکه در باندې راپرېوته وزورهوره؟
ډېر بد مې وکړل، خپله مینه مې په خپل لاس مې راکړه، مال باندې ښځې او ماشومانو ته مې عذاب خراب شول.
نو چې عذاب دې خراب شول، بیا دې څه وکړل؟
ښځه مې طلاق کړه او له اولادونو سره مې یو ځای له کوره وشړله. اوس نه د ډوډۍ تیاره اوس وکړم او نه هم د کالو وینځلو، بس د کوڅه مسپیمو نه ژوند مې دی.
داسې کار دې څنګه کاو؟
دا ټول نه دې غم لړلو پونډر نه لاسا زه کمار وم او دې پونډرانه پټکړي وو، زما واسا وسه خراب شو.
نو پر دومره وړه خبره څوک ښځه طلاقوي؟
انسان چې کمار شي بیا یې کلاکل کار کوي، دا ټول د دې مردارې نشي له لاسه. ښځه خو اوس بېرته لاسته نه راځي. خو نه پوهېږم چې ماشومان به مې اوس چیرې وي او څنګه به وي.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارو.